سلامونه او ستړي مسي وخت د ماسپښین دوه بجې سوې د مشالې روپ په بلګړي کې مزاب عبدالحی کاکړ هر کله کوم دا غړي نیمای ریپورټونه جوړه دا په دوه نیمای کې د مشال رادیو مجله اونیز خبرونه دروړاندې کوو او د سر خبرون دادی چې په کراچۍ کې د پښتون ژغورنې غورځنګ لخوا ځخه غونډه سوي چې د علي وزیر د پښتون خلاصېدو غوښتنه سوي او د دې ترڅنګ په لور لای کې هم د ناامنۍ پر ضد یوه جرګه سوي او د دې ترڅنګ د عمران خان په زمینی انتخاباتو د کورمی ګټل هم د پرونې برخه ده. په فایل کې به پوریوال کاکړ خبرونه وړاندې کړي. لمړی دا مهم خبرونه سرټکی د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخي د کورمی د قومي اسمبلی پر چوکي په زمینی ټاکنو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان بری ترلاسه کړی ده. د افغانستان د تیری روغ جوړی د شورا مشر عبدالله ویلی چې د امریکا له ځانګړي استاد سره د نجونو پر سکولونو خبرې کړې دي. او د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمینیا او اذربایجان له مشرانو سره د روسیې په سوچي کې لیدکاته کوي. اوس بشپړ خبرونه. د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې د کورمی د قومي اسمبلی پر چوکۍ په زمینی ټاکنو کې د تحریک انصاف مشر عمران خان بری ترلاسه کړی ده. د اکتوبر پر 13 ترسره شوی د ټاکنو کې د جمعیت علما اسلام او جماعت اسلامي ترڅنګ یو لس آزاد امیدواران هم ولاړو. د پاکستان د انتخاباتو کمیشن ویاند هارون شنواری له خوا تیر شپه نه وخت پر ټوټر پاڼه په خبرو شوی غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو کې راغلی چې عمران خان سده پاسه 40,000 رایې اخیستې دي او پر دویم نمبر د جمعیت علما اسلام امیدوار دي چې څه د پاسه 2,000 رای ترلاسه کړي دي. د روان کال د اکتوبر پر 14 د پاکستان د قومي اسمبلی پر 8 او پنجاب صوبایي اسمبلی پر 2 چوکیو زمینی انتخابات شوي خو په کورم کې د انتخابات د نامنې له کبله ځنډېدلی وو. پښتون ژغورنې غورځنګ یو ځل بیا په قومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استازي علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې ده. د غورځنګ د سند صوبې مشر نورالله ترین د اکتوبر پر 13 د کراچۍ په سورابګوټ سیمه کې د امن په نامه جوړ شوي سیمینار ته په وینا کې وویل
علي وزیر کې بالا په عزت خوشي کې د دې وادي وري موږ احتجاج ککاوي سند اسمبلی مخته نه کوو موږ د تاریخ مخته نه کوو
خو نورالله ترین د هغه ځای نوم یاد نه کړ چې د پوینا لدی وروسته به هلته احتجاجي ناستې کوي. د لغه وروسته دا چې د پیپلز ګوند مشر او د بهرنیو چارو وزیر بلاول بټو زرداری د اکتوبر پر 13 د اسما جهانگیر کانفرنس پر مهال ویلي وو چې د علي وزیر لپاره د احتجاج هلته وسی چې د پوینا څوک یې خوشی کولای سي. تر دې وړاندې علي وزیر په وار وار ویلي چې دی د پوز مشر جنرال قمر جاوید باجوا بند کړی خو پوز دا نه مني. د شمالي وزیرستان د زیرکی او خوشحالي قبیلو ترمنځ د مځکی پر سر په رامنځته سوي وسلوالو شخړو کې ډزبندي سوي ده. د اوتمنزو قبیلې یو مشر مولانا مصباح الله د اکتوبر پر 13 مشال رډي تول چې له دواړو قبیلو یې 15 لکه روپۍ ضمانتونه اخیستي او تر 13 ورځو یې ډزبندي کړې ده. مولانا وویل چې په 13 ورځو کې به پر غرونو جوړي د دواړو غاړو مورچې ورانوي او دا مسله به د خبرو اترو له لارې هواروي. دا دواړه قبیلې د یو غره پر سر له شخړې وروسته غرونو ته ختلې وي او د یو بل پر ضد یې له سپکو درنو وسلو کار اخیستی و. د افغانستان د تیر نظام د روغ جوړی د عالی شورا مشر عبدالله وایي د افغانستان لپاره د امریکا له ځانګړي استازي ټاموس رایا د نجونو د منځنیو ښوونځیو او لیسو پر بیا پرانستلو ټلیفوني خبرې کړې دي. عبدالله نن پر خپل فیسبوک پاڼه لیکلې چې له ټاموس رایا په خبرو کې ویلي چې د نجونو د ښوونځیو پرانستل د افغانانو اړتیا او غوښتنه ده. د عبدالله په خبره په دغو بحثونو کې ویلي چې د اوسنیو ستونزو د حل او په هیواد کې د عمومي سولې لپاره واقعي بین الافغاني خبرې یوه اړتیا ده. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین نن د ارمنیا او اذربایجان له مشرانو سره د روسیې په سوچي کې لیدکاته کوي. د ولسمشر پوتین په وړاندیز جوړ شوی د ملاقات کې به د ارمنیا وزیر اعظم نیکول پاشینیان او د اذربایجان ولسمشر علی الهام علیف شرکت کوي. دا په داسې حال کې دی چې د ارمینیا او اذربایجان ترمنځ د 2000 کال تر خونړۍ جګړې وروسته تیر میاشت تر ټولو سختې نښتې شوې وې. د روسي ولسمشر باڼۍ کرملین ویلي چې په دې لیدو کتو کې به د هغو تړونونو پر عملي کولو خبرې کېږي چې تیر کال د روسیې په منځګړتوب شوي وو. د دې تر څنګ به د سیمې د امنیت او کرارۍ پر نورو ګامونو هم بحث کېږي. ټاکل شوی چې ولسمشر پوتین له دې دواړو مشرانو سره جلا جلا دوه اړخیزې خبرې هم وکړي. او وروستۍ خبر د لوبو، د کرکټ په شل اوریز نړیوال کپ کې دا وخت آسټرېلیا او آیرلینډ ترمنځ لوبه روانه ده. آسټرېلیا لومړی بیټینګ کوي او څه شېبه وړاندې په 14 اوور کې د درو لوبغاړو په سر شپږ نوي منډې کړې وې. د خبرونو پای
خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدله. اوس هم د ریپورټونو برخې ته راځو. په دوه منی مای کې به درته ولې خبرونه د مشال راډیو مجله وړاندې کوو. او په دې غړی کې اول پایل د پښتون ژغورنې غورځنګ لغونډې کوو چې پرون په کراچۍ کې د امن په نوم سوي ده. په دې کې د ګوند مشرانو ویناګانې کړې چې پکې د پی ټی ایم د کراچۍ مشر نورالله ترین ویلي چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت سوی دی، خو د ده په وینا بیا هم هغه په غیر قانوني توګه د کراچۍ په زندان کې ساتل سوی. د پی ڈی ایم حکومت د پی ٹی ایم له حکومت غوښتي چې حالي وزیر د زر تر زره خلاص کړي. په دې اړه نور تفصیل د نیاز علي په ریپورت کې.
د اکتوبر په 13 د کراچۍ په سوراب کوټ سیمه کې پښتون ژغورنې غورځنګ د امن په نوم سیمینار جوړ کړی وو. دغه سیمینار ته د پی ټی ایم د کراچۍ او مرکزی کمیټه مشرانو سره نور خلکو هم ویناګانی وکړي. سیمینار ته په وینا کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د کراچۍ مشر نور الله ترین ویل چې د علي وزیر په ټولو مقدمو کې ضمانت شوی، بیا هم هغه په غیر قانوني توګه د کراچۍ په زندان کې ساتل کیږي.
پښتون تا خپل مؤمن د علي وزیر پر کیس خاموش نه سي کېدلای. نو موږ وایو چې علي وزیر
دا پی ٹی ایم مشر منظور پشتین په مشرۍ د علي وزیر د خلاصون لپاره سخت کال په فروری کې د سنی سملې مخته احتجاجي پرلت وهلې وو چې بیا یې د سن حکومت د وزیرانو سره لیوي ماهدي رستو زنډولې وو. بلخوا کراچۍ کې د قامي سملې غړي علي وزیر په ضد سلور مقدمه جوړې وي. په یو مقدمه کې عدالت بری کړې ده او په درې مقدمو کې هم ضمانت شوې ده، خو علي وزیر دا مهال د میرانشاه په 2000 کال په یو مقدمه کې لا د کراچۍ په زندان کې بند دي. یاد سمینار ته په وینا کې د پی ٹی ایم د مرکزی کمیټې غړي محمود الله مسعود ویل چې له یو خوا له یوې منصوبې لاندې په پښتون میشته سیمو کې د بدامنۍ پیښې رامنځته شوي، او بل خوا یو ځل بیا په کراچۍ کې پښتانه په بیلابیلو نومونو ځورول کیږي او په جیلونو کې بندي.
په پښتونخوا وطن شه بیا ډرامې شروع دي، بدامنۍ شروع ده. موږ ته د سټیج نه ورته وایو چې ورورا هغه خبرې تیرې دي چې کولې دي. نن ولس را پاسې دلای دی، نن منظور پښتین را پاسې دلای دی، نن پی ټی ایم را پاسې دلای دی. هیڅ کې سم جنگي پالیسي دی. موږ په خپل خاورا او په خپل وطن نه مانو ملګرو. د افغاني په نامه باندې واړه واړه داس ماشومان په جنو نقش ناستي، د موږ د تاسو خواندې په جنو نقش ناستي دي چې تا افغانای تا پلان کوي. موږ دغه په کلک کار مزاحمت کوو.
د پی ټی ایم مشرانو د خبرې په داسې وخت کې کړي چې حکومت د هیواد د نورو سیمو ترڅنګ په کراچۍ کې هم په ګڼ شمیر کې افغان کډوال نیولې دي، او په دې وروستیو کې شاوخوا 400 افغانان له کراچۍ څخه بیرته افغانستان ته لیږل شوي، خو په ګڼ شمیر کې افغانان لا هم د کراچۍ په جیلونو کې بند دي او په دې کې ماشومان او میرمنې هم شامل دي. پولیس او د سن حکومت وایي چې افغانان کډوال په غیر قانوني توګه دلته میشتو. ونډې دا په خپل وینا کې د پی ټی ایم د کراچۍ ویان روید الله ویل چې پی ټی ایم به د پښتنو د حقونو لپاره خپل مبارزه جاری ساتي او په هیڅ صورت په خپلو حقونو څخه شاته نشي.
ریاست ته او دغه ریاست چې کوم واکداران دي هغه دا د کوم پسند باندې او دا پیغام ورکول غواړي چې پښتون قوم یو غیرتی قوم دی. تر اوسه دا بدوی د غلام ساتلو کوشش وکړو، خو د دینه پاس دا په وردی کې دا بل خپل وردی چې کوم استازي مواري دا غزي مواري وکړي. بدماشی دا پښتون ورور سره نه منو.
دا پی ٹی ایم مشرانو چې په سیمینار کې لسن حکومت او پولیسو نو غوښتل چې د کراچۍ په پښتون میشته سیمو کې د نشئی توکو ختمولو او د غلاګانو د مخنیوي لپاره دی ټینګ ګامونه واخلي. په دې لړ کې سور جوړان دي د سن پولیسو مشر آی جی سن غلام نبی میمن په یو خبری غونډه کې ویلی وو چې د خار په بیالا بیالو سیمو کې د نشئی توکو د ختمولو کاری پیل کړی دی. د نشئی توکو د مخنیوي لپاره د پولیسو سره نورې ادارې هم په دې کې کار کوي او په خار کې د جرمونو د مخنیوي د پاره هم هر روز پولیس کار کوي او په ګڼ شمیر کې تورن کسان نسی چې په وړاندې بیا قانوني کاروي هم کیږي. پی ټی ایم چې په سوات، بونیر، وزیرستان او نورو سیمو کې د امن لپاره وار په وار احتجاجي مظاهری کړي او وایي چې حکومت او ریاستي ادارې دي په دغه سیمو کې امن په ځای وساتي، خو بل خوا بیا امنیتي ادارو او حکومت وار په وار ویلي دي چې سوات، وزیرستان او نورو سیمو کې د ناامنۍ په ضد جنگ کې امنیتي ځواکونو قربانۍ ورکړي دي او د امن د ټینګښت لپاره وخت په وخت عملیات هم کوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
سمون په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
او سمجو د بلوچستان لورلای سمیتا په لورلای کې قبایلی جرګه سوي ده. په دې جرګه کې د زدکونکو اسرار احمد د وژنې په کلکه غندنه سوي او غوښتنه پکې سوي چې حکومت د اسرار احمد په قتل تورن کسونی سي. د لورلای په ګډون په دې صبح کې دوی د امنیت ټینګښت غوښتنه هم کړې ده. بلخو حکومت وایي چې په سیمه کې د امنیت په اړه ځانګړي ګامونه پورته کړي دي. تفصیل به له کوټې څخه ایوب ترين راکړي.
د کوټ څخه 215 کیلومتره لري و ختیځ لور ته د بلوچستان په لورلای کې د اکتوبر په 13 نیټه وجرګه سوي ده، په کوم کې چې د سیمې قبایلی او سیاسي مشرانو ګډون کړی دي. په جرګه کې د ولسکلنز د کوم کې اصرار احمد د وژنې یو ځل بیا په کلک سره غندنه سوي ده او د حکومت څخه غوښتنه کړې ده چې د اصرار احمد په وژنې کې تورن کستي سم د لاسونه ولسی. د دې غونډې وروسته د لورلای په خواني ناظم نعمت الله د جرګې کړ دا دونه وړاندې کړ او غوښتنه وکړه.
د ګوري په کوارډی نیس د شپږدی کا واقعیا وسو په اړه اسرار ماخیل شهید شوی او د دې ملګری سید خان، قائد علی او محمد یار زخمیان شو او له باور څخه اسرار ناصر عباس شوی چې د لوی ناصر دوی دی او د دغه مخه د توشیزی په دې کې د امریکا کالج د سټوډنټ سره کوم واقعیا سره یو ده د دغه په کړه په ټکو غندنه کوي او د دغه مخه چې کوم د شتګردي یو بل واقعیا سره یو ده
مخنیوی په خاطر پر انتظامیه باندې خپل فشار زیاتوي. و دې جرګې ته وینا کوونکو وویل چې د یو پلان لاندې د ترګري د پیښو لړۍ د خیبر پښتونخوا څخه اوس په بلوچستان ته را داخله شوې ده. په دې ترڅ کې د پښتون تحفظ مومنټ د لورلای مشر محمد عمر کودزی وایي چې په سیمه او صوبه کې د امنیت ټینګول د حکومت ذمہ‌داري ده. جرګې ته د اومی نېشنل ګوند زلی صدر منظور کاکړ د وینا کول پر وخت زیاته کړه. پر دې محل د جرګې مشر او د پښتونخوا ملي او میګوند په خواني صوبای وزیر بابت لالا زیاته کړه.
هم سرکار خبر دی، موږ پکار دی، دا تحریک منظمه
په دې اړه مو د لورلای د ډیپټی کمشنر ډاکټر اتیک الرحمن سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو هغه پر ټلیفون جواب را نه کړی. البته نوموړی د اکتوبر په 15مه نیټه د مشالیډو سره په خبرو کې ویلی وو چې د اسرار احمد د قتل په تور کې 15 مشکوک کسان نیولې دي او د اصل ملزم د نیولو لپاره هلې ځلې روانې ساتلې دي. ته د ونې ورده چې د اکتوبر په 14مه نیټه د لورلای څخه نږدې د کوهار ډیم په سیمه کې د سکول پر څلور زده کوونکو باندې هغه وخت برید شوی وو کله چې دوی هلته د پکنیک یا ساتیرې لپاره تللي وو. په پیښه کې د نم ټولګي زده کوونکی اسرار احمد وجل سوی او داغه درې نور ملګری زخمیان سوی وو. د دې پیښې څخه دوی ورځې لمخه یعنی د اکتوبر په 14مه نیټه د لورلای د یو شخصي سکول څخه د 15م ټولګي زده کوونکی 12 کلن اصرار ناصر د سکول وروسته لا درک سوی دی چې تر دم غړي پوری ندی مندل سوی.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو
پک په کورم کې د کامی اسمبلی پر 15 حلقہ زمینی ټاکنی د پاکستان تحریک انصاف کاندید یعنی مشر عمران خان ګټلی. هغه په ټاکنو کې د پاکستان جمهوری غورځنګ او ځینو نورو آزاد امیدوارانو ته شکست ورکړی دی. په دغه حلقہ باندې پرون د کامی اسمبلی لپاره ټاکل شوی چې پکې د درو سیاسي جماعتونو په شمول 14 آزاد امیدوارانو برخه اخیستې وه. دا چوکی په اپریل کې د تحریک انصاف د ملک فخر الزمان تر استعفا لوجه قال سه وه. د تاریخ ورکزی رپورټ اورو چې د تحریک انصاف د پلویانو له خوشحالي پیل شو.
دا د پاکستان تحریک انصاف پلویان او ملاتړي دي چې د کامی سیمله په 15 حلقہ کې د اتوار پر شوي زمینی ټاکنه پر غټلو خوشحالي اني کوي. پرون شپه د یو سل 43 پولیس سټیشنو مکمل نتیجه تر راتلو پس د ګوند مشرانو په سرپرستۍ کې خلک سړکونو تر ووتل، هغل ته ریلیانی وشتلې، په ډول او سنی غډاګانې او تړونه واچول او آتشبازی وکړه. د الیکشن کمیشن لخوا جاری شوی د فارم وڅل وختر مخه د پاکستان تحریک انصاف عمران خان نیازی 6,000 خوټونه په اخستو د کورمه خالی شوی څوکې په خپل نوم کړي. په زمینی ټاکنو کې د پاکستان جمهوری غورځنګ جمیل خان 2,000 خوټونه په ترلاسه کولو دوی مقام ترلاسه کړي. د ګون یو پلوی وای موږ خوشاله یو چې خپل څوکې مو بیا وګټله او بلدا چې نن په حقيقي بنیادو دو ووټ پلاره دوی د خپل مستقبل فیصله وکړه.
ولی چې یو کس په پیسو خبره وکړي د ټولو د وړو بچو سودا مسره وکړي خو نن د دل مرزي کوم نجوانونو وخیاله 375 ووټي په اختر ایتان کولیکشن کې باندې وو او باری یو فرېش کس په ډیم ته
په کورما کې پر 10 اکتوبر د کامی سیمله پر خالی څوکې زمینی ټاکنې شوې چې بکې دریو سیاسي جماعتونو په شمول 44 آزاد امیدوارانو برخه اخستې وه. په یاد سیمه کې د ريجستر ووټونو شمیره ته 200,000 ده چې بکې د ټاکنو پر وخت تر 10,000 خلکو خپل رائے کارولې چې د دې شرط تر 43% جوړیږي. په ټاکنو کې له 80,000 یوازې 2,200 خزو خپل د ووټ استعمال کړي. په کامی سیمله کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند په خوانی غړی ملک فخر زمان وای په سیمه کې د یاد حلقه ټاکنې 2 د زندول کې دوله کبل د خلکو رجحان کم شوی وو خو بیا هم ووټر ته پر وتل چې پردغه د ځای ولس شکریا ادا کوي.
ډیرو خلکو دا سوچو د الیکشن نه کیږي نو دی کنفیوژن وای نه خلک ټرن اوټ کم وو خو لکه بیا هم ته د تورا ټرن اوټ دی نو دامز د خلکو شکریا د کوم پای الیکشن کې همیشه ټرن اوټ.
په کورما کې د کامی سیمله چوکې تر هغه خلشي و چې په اپریل کې د عمران خان خلاف بے باوري تحریک تر کامیابی دو پس نو موړې لا وزیر اعظم څخه د لریکې دو په خبره ملک فخر زمان ورنه لا یوسل درویش تو نور غړیو سره استعفا ورکړه. په سیمه کې د کامی سیمله پر خالی څوکې د ټاکن لپاره د 14 اکتوبر نیټه ورکړې شوی و خروستا پر 14 اکتوبر د دوو مقامی ډلو ترمن د ځمکه پسر جګړه پر پیلې دو هغه بیا و ځنډې دلا. طارق کورکزه مشال ریډیو په خبر.
او سمجو شمالي وزیرستان ته د میرالی د دوو قبیلو ترمنز د ځمکه پسر روانه شخړه کی ځای مشران ډزمن دي کړی ده. د قبلي یو پلبرز صد مورچو ته تللی وي او سپکا او درنا وسله کاروله د اکتوبر پر 19مه ځای ځوانانو او مشرانو د دواړو ترمنځ رزبندي وکړه. خو دا جګړه بیا پروند پیل شو ورسته بیا پروند د قبلي مشرانو په دی وتوانیدل چې د دوی ترمنځ د رزبندي وکړي. په دې اړه د عمر وزیر ریپورت وو.
د میرالی زیرکی او خوشحالی قبیلو ترمن د جیداد په سر روانه شخړه کې ځایي مشرانو ډزبندي کړې. یادې قبیلې د یو بل په ضد مورچو ته ختلې وې او یو په بل یې سپکاو درنه اصلاح کراوله. د اکتوبر په 19مه ځایي ځوانانو او مشرانو د دواړو قبیلو ترمنځ ډزبندي کړې و. له مورچو څخه یې رخکته کړي ول. خو د اکتوبر 1 سهار نه بیا دواړه قبیلې سره په جنگ شوې وې چې پرون ماښام اتمانځای مشرانو پکې ډزبندي کړې. دا امن په نوم یې د دواړو قبیلو نه 15 لکه برمته اخستې. د اتمانځای جرګې یو مشر مولانا مصباح الله مشال ریډیو ته وویل چې دوی دواړه قبیلې له مورچو نه خکته کړې، برمته یې اخستې، 1.5 ورځې ډزبندي یې کړې او د غلطه د ای پی مدی خیلو ترمنځ ورته ډول شخړې لپاره هم یاده جرګه ځي.
مذاکرات بندے حال کی مشکشین دی خیلا غدوی غاٹو کبیلے دی اپل مانسا پا غربون دی سیواتا نزای مخشن چلی زی مشکو شردارا چی دی دواڑے مرتی تا سر چگنشی و مسئلہ دی اپل مانسا مشکو جارے دو بندے حال کی
دا دواڑو کبیلو مشران وائی چی دا غلطای پا یو غربان دی تا نزادا چی دواڑا کبیلے یه داوالا ری او لا حکومت نا غوختا نا کڑی چی دا کانون لاندی پا انصاف سر دا دوی ستونزا حل کڑی. د خوشحالی قبیله اوسیدون کې همایون وزیر مشال ریډیو ته وویل چې حکومت د دوی په شخړه غور وکړي، مستقیل حل دی ورته وباسي، که نور وخت واخلي نو لا به پیچلې شي. د دوی مقابل زیرکی قبیله اوسیدون کې حسام داوړ مشال ریډیو ته وویل چې اوتمانځای مشران ورغلی ول، ډزبندي یې کړې او د دوی د روغې جوړې لپاره لګیا دي.
خوشحالی مینس درې ورځې نه چې کومه جګړه لګیا وه، منځای مشرانو ډېر مخلصانه کردار ادا کړلو، 25 لاکھ روپۍ برمته وخستله. بیا باقیا په خبره غوښنه خپل مزال کو مینس د زیرکۍ چې کوم خلک غره ته وختلې وي داسې خوشحالی ولا چې کوم دا دوه سره فرقین د ایرکیس کړل. ګورنمنټ ته داسې خاص کردار نه و، د ګورنمنټ نه توقع کی چې هغه خپل کردار ادا کو.
دا لومړی ځل نه دی چې د غلطه د جایداد په سر قبیلې د یو بل په ضد غرونو ته خیژي. له دې وړاندې هم یې دک بوره خیل، مچی خیل خدی، مبارک شاهی مچی خیل، ای پی مادی خیل، میرام شاه ډانډې او غلام خان کې هم د قبیلو ترمنځ د جایداد یا ځمکه په سر شخړې شوې، خو لا یې هم دایمي حل نه دی وتلې. ځایي خلک وایي چې خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د غلطه څنګه خلک غرونو ته خیژي، په یو بل درنې اصلاحې کراوي او حکومت یې په مخنیوي کې پاتې راغلی. د شمالي وزیرستان مرستیال کمیشنر شاهد علي خان پرون د اکتوبر پر 1 مشال ریډیو ته ویلي ول چې د خیبر پښتونخوا سره شامل دو پس د جایداد په سر شخړو کې سونه یا عدالتونو ته استولي. یوازې د میرالی ډویژن 15 مختلف د جایداد کې سونه په عدالت کې د بحث لاندې دي، خو لا یې هم حل مخې ته نه دی راغلی. نوموړي وویل چې د دې ترڅنګ دوی د یاد ډول شخړو په صورت کې قانوني کاروایی کړي او د اوتمانځای جرګو په ذریعه بیا ډېر د جایداد په سر شخړې هوارې کړې هم دي او په ډېرو کیسونو کې د اوتمانځای مشرانو جرګې لګیا دي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
زه غلام غوثیم، تاسو د مشال ریډیو اورئ. مونږ هر ورځ 9 ساعته خبرونه کوو، د سحر له 9 د ماښام تر شپږو.
او سمجو سوات د سوات پریس کلب کې د خصوصي ماشومان او پلارانو مشرانو خبرلانو ته ویلي چې د ملکند ډیویژن یو ستوري د خصوصي ماشومان سکول کې 215 اته ماشومان په داسې حال کې زده کړې کوي چې یوازې یو استاد لري. د سکول بسونه خراب دي، ودانه نستا او د سرکاري سکول چلول لپاره چندې کوي. پرخوا د سکول چلونکي سوشل ویلفیر سوات مشروي دوی د غستونزې حل کول لپاره لور پړو چارواکو ته شکایت کړی دی. د مشالې خبريال نازم خان رپورت لري.
سواد پریس کلب منګور کې د خصوصي ماشومانو پلارانو سره د ماشومانو خبرې غونډې ته ویلي چې دیش کال وړاندې منګور کې د ملکن ډیویژن خصوصي ماشومانو لپاره جوړ کړی شوی کوهیسار سپیشل ایجوکیشن سنټر کې د ماشومانو لپاره مناسب اسانتیاګانې د 13 کالو راسي نشته. خبرې غونډې ته د شنګلي اوسیدونکو شوکت حسین چې خصوصي ماشومان هم دغه سکول کې زده کړې کوي وایي
دا زموږ د ملکن ډیویژن دا چې پدې کې د شنګلي پدې کې د سواد د تیمرګری او د دیر د بنیر ماشومان پدې کېشته د اداره چې دا ترنن تاریخ پورې د دې بولډینګ نشته. پدې کې ټوټل تعداد 285 ماشومان دي. په 285 ماشومان پسې صرف یو ټیچر دی. دا اداره د سکول په کلاس فور ملازمینو باندې چلیږي او دا اداره زمونږه د پی ټی ای چې کوم دی پیرنټس ټیچر اسوسییشن دا مونږه په تعاون باندې دا مونږه چلو مونږ دلته په سواد کې ګرځو چندې کوو.
خبری کانفرنس کې شریک د تندورډاک طارق محمود چې درې ماشومان دي خبري نشي کوله وایي چې خصوصي ماشومانو ته خصوصي پاملرنه پکار وي او کوم خصوصي ماشومان چې په کور پاتې وي نو مسلې جوړوي.
د ماشومان د دې چې لکه کور نسی د دې هغه ځای کی طرف دزي او بیا مطلب شر شاتار لوخه مت کړه یو شه مت کړه برشه کپلې شلولې لکه هغه کې برداشت نه بیا دې مطلب سپیشل دې د خبرو څو پويږي نه او دې خپل خبره بل تکول غوړي او هغه مطلب پای باندې هغه کس نه پوي په خپل باندې بدون غوسه شي چې هغه بیا د خپل مرزي چې سکه نو کول شي او د مور په مجبورۍ او هغه بیا مطلب دغه مطلب هر څه کې نقصان کیږي دغه باندې برداشت کوي دا وړ بخپل کې ملو شو او یو بل بول د چیرې واقع په دنیا کې ځخال زموږ جن نور مشته چې په دا تسری ده پرمندلو
چارباغ سره تعلق لرونکي سیپ الله چې ورسره دوه مازوران ماشومان هم دي مشال ریډیو ته وای چې کچري داسې ماشومان روزنه اون شي نو دغه په خاندان او معاشري بوچي
د ماشوم چې سبق وې د تعلیم وګ د دنه مخ کې افسر جوړې دی شي د مخ کې ځان لکار کول شي د ونرز د کول شي د لپاره سکول دا شي دی لکه مثال کې جنت نو د دې ماشومانو د خصوصي د غوګړې شي او د سکول د پوره پروګرام وګړې شي او د دې د استادان د پروګرام شي کنه د دې لپاره به مونږ بیا غټ احتجاج کوو.
د خصوصي ماشومان ادارې کوی سار چلوونکی مشر او سوشل ویلفیر سواد ډایریکټر سلیم زاده په دا غړه مشال ریډیو ته ویل چې دوی د خصوصي ماشومان سکول کې اسانتیاګانو ورکولو پوره کوشش کوي.
دا خو یو خصوصي سکول دی، د دې لپاره مونږ کوشش نه کړی دی کوورله او د کم پیرنټ چې سګی لیک شکوي نو هغه مونږ کوشش کوو چې را حل کو. خو ځینی خبره داسې چې مطلب دا دی هغه مونږ نشو حل کولای. نو خدای فرنس کانفرنس خدای چې باقاعده د دوی کم ګیله چې هغه ځونی سي نو مونږه مخالف نه یو. ان شاء الله سکول چې دی هغه ټیک ته روان دي، اکټیویټیز هم روان دي او ویکنسان چې دی نو هغه ډایریکټریټ والوي چې را دا به ان شاء الله مونږ ډیزل چې دی نو هغه فیل کو.
د سواد خصوصي ماشومان سکول پاړه د ماشومان پلاران وای چې دوی بیا بیا د اعلی چارواکو سره په دغه لړ کې رابطه کړي، حکومت ورته پام نه کوي. کچره په یو هفته کې دوی غوښتنې پوره نه کړې شوی نو سره د ماشومان به سړکونو ته راوځي او احتجاج وکوي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سواد.
دا مشال رادیو دا زه سیراز زهیریم او هر ورځ تاسو له اسلام آباد په روانو چارو راپورونه او مرکې برابروم. مشال رادیو په میډیم ویوز شپږ سوه یوویش او د انټرنیټ له لارې په مشال رادیو ډاٹ کام باندې هم اوریدلی شئ. بدرګه موکړئ.
تاسو مشال ریډیو اوري هاو تر دې لمخه چې موږ لارسو د اونیزي خبرونه د مشال ریډیو مجلې ته د خبرونو لنډیز به درته وړاندې کوو. پښتون ژغورن غورځنګ یو ځل بیا په کومي اسمبلی کې د جنوبي وزیرستان د استاذ علي وزیر د خوشي کولو غوښتنه کړې. د غورځنګ د سین صوبې مشر نور الله ترین پرون د کراچي په سیراب ګوټ سیمه کې د امن پر نامه جوړ شوی سیمینار ته د وینا پر مهال وویل چې دوی غواړي چې علي وزیر زرتا زرا خوشی سي د غیر سرکاري او غیر حتمی نتیجو لمخې د کورمی د کومې اسمبلی پر چوکي په زمینی ټاکنو کې تحریک انصاف مشر عمران خان بریا تر لاسه کړی دا پرون تر سره سو د ټاکنو ته د جمعیت اسلام او جمعیت اسلامي ترڅنګ یو لس آزاد امیدواران ولاړو. د روس ولسمشر ولادیمیر پوتین د ارمنیا او ازربایجان له مشرانو سره د روسي په سوچ کې لید کاته کوي. د پوتین په وړاندیز جوړ شوی د ملاقات کې به د ارمنیا وزیر اعظم او د ازربایجان ولسمشر شریک وي. او سم راځي چې دردونی ادبی او کلتوري خبرونه مشال رادیو مجله وړاندې کړو. دا اونۍ د عبدالرحیم مجذوب د تلین د بربلا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ د ویار ونډې پاړه رپورټونه او د زما د غسان کتاب دی بلی برخې شپاړه اوریدلای سي. د خبرونه کوربه نجيبه مرته.
د مشال رادیوي مجله د مشال رادیوي مجلې ګرانو اوریدونکو نجيب عامر مو تستا په و تازه غنه کې هر کله وایم. دا ونی په پیښور کې د وتلی شاعر ارواخه د عبدالرحیم مجذوب د لومړی تلین پاړه معلومات ترکو. خراسان ادبی کاروان په ژوب کې د دوه سپیسلی دوه ویاړلی تر سر لیک لاندې په ستاین غونډه کې د برملا خان برمول او عبدالسلام کاکړ پر ژوند او فن رڼا واچوله او د خبرونې په وروستۍ برخه کې مو درته د زما د غسان یو بل برخه هم ژباړلې ده. د اوریدو لپاره را سره اوسئ. اکتوبر په 28مه په پیښور کې د ارواخه د عبدالرحیم مجذوب لومړی تلین ول منزل شو. په دې ادبی غونډه کې خغلی مجذوب ته په نظم او نثر کې د عقیدت پیرزونې وړاندې شوې. پوهانو ویل چې عبدالرحیم مجذوب په پښتو شاعرۍ کې د وی جلا لارې لاروي او په ځانګړي ډول د نظم لیکلو په میدان کې داسې تجربې کړې چې تر هغه مخ کې په پښتو شاعرۍ کې ساره نه لیدل کېده. وتلی لیکوال او سیډونکو ډاکټر محب وزیر چې په غونډه کې فعال برخه لرله مخته داسې معلومات راکړل.
دا غونډه چې د نوموړي لیکوال ارواخاد عبدالرحیم مجذوب نړومبی تلین په سلسله کې وشو. د دې صدارت د مروتو د سیمه نامتو محقق او افسانه‌نگار لیکوال خاغدی ډاکټر چراغ حسین شاه صاحب کولو او مشرې د ملما په کورسې باندې اور سره هم د مروتو د یو د سیمه یو بل ډېر نامتو نوم شاعر لیکوال پروفیسر قاسم محمود صاحب ناستو په اعزازي ملمنو کې اور سره نور د پښتونخوا نوموړي کسان چې پاغه کې نور لمین یوسفزے ډاکټر زبیر اسرت عباسین یوسفزے او دارنګ نور یوشمر کسان موجود ول. د دې غونډه کې مختلفو کسانو چې لکه کمشنر شیر محمد خان مومند نور لمین یوسفزی پروفیسر گلزار جلال دس نور کسانو یادشو کسانو بغیر د دینه پرتا نور هم س کسانو خپل خبرې واوره ولې د عبدالرحیم مجذوب په حواله سره خپل خاطرې بیان کړې د غوی د فن او د شخصیت په اړه وړه یي خپل نقطه نظر وړاندې کړو.
ډاکټر محب وزیر وای پوهان په دې خبره یو خلول چې عبدالرحیم مجذوب د جدید دور د تخلیق شوی پښتو ادب یو ستره نامه ده او لا هم د دې خبرې اړتیا ده چې د هغه آثار لا نور وسیړل شي.
او دا بنیادی طور په دې غونډه کې دا و خدل شول چې عبدالرحیم مجذوب د پښتو د جدید ادب د جدید شاعرۍ په یو نامتو نوم دی او په دغه زنجیر کې یو ډېر اهمه کړی ده. او ټولو ګډونوالو په دې باندې تشویش هم ښکارا کو چې عبدالرحیم مجذوب په حقیقي اول توګه لامون دریافت کړی نه دی او په ژوند هم چا دومره په نه پاهوی کار کړی وو او نه پاهوی دومره څوک پوهېدلی وو او نه خو هم د مرګ نه پس. نو د یادول ور دا دا چې په دې غونډه کې د پېښور غونډې مصروف ترین خار او بیا دا غونډه د اکیډمي ادبیات چې کوم دفتر دی په حیات آباد کې، چې حیات آباد تاسو ته په خپله معلوم دی چې د خار په یو سنډه باندې پروت دی، او دلته د عامو خلکو د عامو اوریدونکو یا د پښتو ادب سره تعلق لرونکو خلکو تګ را تګ د حیات آباد تا ډیر ممکن نه وي، ډیر لري پروځي په دې ګران ګرانۍ کې، او بیا په داسې ورځ چې د چټې ورځ هم نه وي لکه دا د جمعې ورځ ده، نو بیا هم په حال مکمل ډکو او تر اخره پورې خلک ناست وو، او د خلکو هغه تند محسوس ده، او د عبدالرحیم مجذوب صاحب مینوال یا د مجذوب صاحب اهمیت د دینخ کار کده چې دا خلک ډیر پسندیدای سره سنجیدګی سره ناشتی دا خلک یې اوري، او دا خلک په مجذوب سے باندي ځان په اول په واړی.
محب وزیر زیاته کړه چې عبدالرحیم مجذوب د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او د انګریزي ادب د زنو شاعرانو لارې تعقیبول او په پښتو کې پکې تجربه کولې.
زما په خیال دی بنیادی طور خو د رومانټیسیزم علمبردار شاعر او په جار ناره ویلې چې زه د انګریزي د اخرنو د چکم د رومانټیسیزم د دور اهم سلور شاعران دي، بایرن، کالریج، کیټس، شیلی، ورثورث، ایون چې پینځه شاعران د دینه متاثر هم یم، د دینه مې اثر هم اخیستی دی، او په دې ټولو کې به دې په خپله وایي چې زه د شیلی نه ډېر زیات متاثر یم، ځکه چې د شیلی په شاعرۍ کې چې کوم باغیانه پن دی، هغه باغیانه پن، هغه باغیتوب د مجذوب سره هم موجود دی. پښتو کې د دې سره هم پلا یا په هم قدم چې کوم روان دي، هغه دوه کسان نور هم شته، او هغه کې یو د غنی خان او بل د اشرف مفتون، خو په دې دریو کې هم بیا د هر یو خپل یو ځان ځان رنگ شته دي. زما په خیال د غنی خان چې کوم باغیانه پن دی یا رومانټیسیزم دی، هغه یو ډېر په پیک باندې دی، یو ډېر په هغه یو شدت پکې ډېر زیات دی. داسې د اشرف مفتون والا چې کوم باغیانه پن دی یا باغیتوب دی، هغه کې لگ لگ کمی دی روحانی انداز ز فکر موجود ده. مجذوب صاحب کمال دا کړی دی چې مجذوب صاحب دا سیزون رومانټیسیزم او خپل ترقی پسند فکر او بیا د تصوفی چې کوم افکار دي، د دې ډیر لوی امتزاج ساتلی دی، او دا درې وړو د امیزش دی وجنه د مجذوب صاحب یو داسې نرم، یو داسې مترنم، غنائی سب په وجود کې راځي چې زه وایم چې دا د مجذوب صاحب ځانګړتیا ده.
دا و ډاکټر محب وزیر چې دروخاد عبدالرحیم مجذوب د لومړي تلین د غونډي حال هم را کړ، او دای هم ویل چې مجذوب د جدید دور د ادب یو ستر نوم دی، او لا هم د دې اړتیا ده چې د نوموړي د کار او زیار په حق لا سیړنې وشي. پښتانه اوس یوازې خپل تللي غمی نستای، د ژوندو هم په ژوندوني یادونه کوي. خراسان ادبی کاروان د خپل غونډو په ترڅ کې دا ځل د دوه اوسمهالو یاد وړ لیکوالو لمانځنه وکړه. د اکتوبر په درویشتمه په جوړه شوې دغه پرتمینه غونډه کې د ښاغلي برملا خان برمول او د ښاغلي ملک عبدالسلام کاکړ په ژوند او کار پوهانو مقالې واورولې. په غونډه کې د ځایي لیکوالو ترڅنګ د خیبر پښتونخوا نه ورغلو ادیبانو هم ګډون وکړ او ځینو یې مقالې هم واورولې. د مشال رادیو خبریال صمد شبنم د دې ادبي سیمینار په اړه یو راپور جوړ کړی چې میلمنو ته د ښه راغلاست په پیغام پیلېږي.
دوه سپیڅلی، دوه ویاړلی، تر دې سر لیکلاندې د خراسان ادبی کاروان ژوب لخوا پر درویشتم اکتوبر په ژوب کې د یادې سیمې د دوو لیکوالانو برملا خان برمول او ملک عبدالسلام کاکړ په درناوي کې و ورځنۍ ستاین غونډه تر سره سوه. چې یو شمیر لیکوالانو د نوموړو پر ادبي خدماتو برخوال ته خپل مقاله واورولې. دې ستاین غونډې ته د بلوچستان د پښتون میشتو سیمو په ګډون د خیبر پښتونخوا څخه هم یو شمیر ښځینه او نارینه لیکوالان او شاعران وربلل شوي وو. د یادې ستاین غونډې یوه برخوال او د پښتونخوا ملي او میګوند غړي رضا محمد رضا د دې ستاین غونډې په اړه څه داسې وایي.
دی هغه ته ډیر لوی دادو تحسین وړاندې سو د دوی د دې خدماتو د دوی د دې قومي تاریخ د رول د دوی د لیکنو د دوی د شاعری د دوی د نظمونو د رباعیاتو او د دوی د دې ادبی قربانی او خدماتو ډیر زیات ستاینه وسوه. په دې کې ډیر شش مقالی وړاندې سولې او اوس پر مخ باندې سیدی هغه به دا ادبی تنظیم سیدی هغه به د دې مقالو بیا پر مخ باندې چاپوي هم او دې ته ډیر لوی داد وړاندې سو دواړو لیکوالانو ته برمالا خان برمول ته او ملک سلام او رمزي کاکړ ته. نو دا یو ښه تاریخي پروګرام وو او د کډیر اوریدون کوم ډیر غلی وو د سیمینار برخوالم ډیرو او ډیر خوندور او ډیر ښه منظم پروګرام وو. سو سنګل راغلی وو نور د دیواک تنظیم ډیر نمائنده مرخوند راغلی بچان راغلی وو او ډیر ښه باد نمائندګي هغه وو. سو مقاله حسین ګل وړاندې کړل او نور هم نور لمن صاحب وړاندې کړل او بیا په دې کې ګو نور هم د مقامی طور کم څوک هغه خلک وړاندې کړ. ما خپل وړاندې کړ رضا محمد رضا او نور هم ډېر خوندورې مقالی وړاندې کړې د دې لیکوالانو په حواله باندې.
د دې غونډې برخواله او د واک ورزنګړې بختور کلیواله وایي چې په دا ډول غونډو کې ګډون سره زده کړې کیږي. دا غیب خبره چې باید د نوي کولو لپاره دا ډول غونډې ډېر وسی.
له دې ادبي سیمینار زخه موږ ډېر شانس د کړل موږ ډېر شانس د کوو. ادبي سیمینارونه په کار دي چې نور هم جوړ سي د روان نسل د بار د از موږ د خويندو د بار د از موږ د ځوانانو د بار. مننن په سیمینار کې موږ په علم کې هغه شان اضافه سوي دي موږ هغه شان د کړي دي سي ز مطلب ز اوس خبره جام سي او شاعر لیکوال مطلب ډیر زیات شوی بزون کې
ځوان شاعر او لیکوال شیم خان کاکړ د لیکوال برملا خان برمول او لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ پړه صدا سوای.
پښتو ادبی تاریخ کې دوی چې کوم دي د معاصر ادب اول بنسټګر کې یادېږي. د دوه سپینجرو چې کوم دي دوه کتابونه لري یو د ملک سلام کا چې کوم دوه کتابونه دي یو پر خوشحال بابا باندې خپل تحقیقي اثر د جایزه ده چې د خوشحال خان د انصاف په تله نومیږي د خپل تحقیق دی. دوم کتاب بیا د ملک سلام کا چې کوم دي پندنامه شرح دردانه نومیږي دا د فارسی ادب زخرا ترجمه کړی دی د فرید الدین عطار یو کتاب دی. دوم شخصیت چې کوم دی برملا خان برمول دا هغه دوه کتابونه دي. یو کتاب یې مکمل څلوري دی چې شاوخوا 1304 اتیا څلوري دی پکشي دی. دویم کتاب یې بیا د سپین پښتون په نوم باندې دی هغه هم شاوخوا 1300 مخه کتاب دی. شاعری د اولسی رنگ خپل سټایل شاعری د پدې کې د غزلی نظمونه او دغه پکشي دي څه ترجمه د انګلیش ادب منظومي ترجمه پکشي دي. نو پدې حواله باندې نن دا غونډه راغوستل شوی ده یو د ملک سلام ملک عبدالسلام کاکر صاحب ورمزای دی ملک دی دویم برملا خان برمول صاحب مندوخیل دی ممیزای دی د خپل پښې مشر هم دی. نو پر دوی باندې دا سیمینار روان دی.
لیکوال برملا خان برمول د دوه سپېڅلي او دوه ویړلی ستاین غونډې پاړه خپل هم صدا سوای.
دا خو د خلکو کور ودان چې د خپلو مړو یاد ژوندې او مړو په زمندنې وسایلو مړو په زمندنې باندې د لوی ویاړ راکی او مړ په خپل وسیسم هغه په زرم راغلی دی. هغه تقریبا لیکلی دی یو د امن د خوشحالی د تر مشرقه تر مغربه چې خدای امن جوړ کړي او یو خوشحالي راولي او په دنیا کې امن خپور شي د دغه ارمان هم دی. د هغې ارمان د پاره هم دا ګرد عمر تر کړي. نو په دې کې زه خپله ډېر خوشحاله یم چې موږ ته دا بیار راکی مشتی دا کسیم ترزوانه پر مجرو کسیم مجرد را بوگشتلو او از مجرد پزمند دا گا از مجرد ورد جوڑ که خدای پاک د دوی ته خوشحالي ورکړي، خدای پاک د دوی ته پیرزوونه ورکړي.
لیکوال ملک عبدالسلام کاکړ وای چې په کار هم دادا چې د لیکوالانو په ژوند ستاینه وسی.
یو شاعر وای په کومون کې پزمن قدردانی پښتانه چې کله مړ شي قدردان شي، دا خلک قدردان و، رحمان قدردان و، خوشحال خان قدردان و، دا چې نور قدردان خلک تر سوي دي، خو هغه وخت د هغو هم قدر نه وسو. صلاحیت ضروری نما نو باید په ماکت کې مې زبل هغه څخه راوخه د دل خبر به زه په ځان کې تراولم لکه په ماکت هغه بدای ورول زه خدای شمه سوم چې دا څه پروګرامونه دي چې په خلک ضروری نه په زمند سره خبرې وي په سود په تاوان سره خبرې وي.
په غونډه کې مشاعره هم تر سره سوه چې شاوخوا 500 شاعرانو خپل کلامونه برخوالو ته وړاندې کړل.
لاس دې دواړه هیڅ په تندې ورته خواهم چیز نراسی مرمانه خلد او ما اتا خبارا دارن کنی ما اتا خبارا دارن کنی دوی دلا فیدا خیتر مرشا خلد
ایلان طلب گاسا کدی وسمی دادر چینا پشتنان لون دینا
خیبر پښتونخوا څخه د راغلي میلما اسپانیار خان خټک کټک ډانس هم د دې غونډې برخه وه چې د برخوال لخوا ډیره ستاینه وسوه. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټن.
د سمت شبنم پر راپور کې مو واوریدل چې خراسان ادبی کاروان د عبدالسلام کاکړ او برمل خان برمول په یاد سیمینار جوړ کړو. دواړه د پښتو ادب ویاړلي او غښتلي ادبي شخصیتونه دي چې چاپ او ناچاپ اثر لري. ادیبان چې کوم ادب تخلیقوي هغه کله کله دومره پیاوړی او زورور وي چې د خپل قام تر څنګ نور قامونه هم خپله سرمایه ګڼي. د پخوانی شوروي اتحاد د داغستان سیمې لیکوال رسول حمزه توف هم یو له هغو لیکوالو څخه دی چې هنر لکه خوشبو په نړۍ کې خپور شوی او زما داغستان په نوم کتاب خو یې د نړۍ په ګڼو ژبو کې ژباړل شوی دی. موږ د دې ښکلي کتاب د یوې بلې برخې ژباړه تاسو لپاره خپرېدو ته چمتو کړې ده. تاسو یې واورئ چې په ختمېدو به د مجلې دا ګڼه هم پای ته ورسیږي. داغستان ادیبان په لسو ژبو کې کتابونه لیکي خو دا کتابونه په نهو ژبو کې خپریږي. په دې صورت کې هغه خلک بیا څه کوي چې په لسمه ژبه کتابونه لیکي؟ او دا هم یو مهمه پوښتنه ده چې دا څه ډول ژبه ده. دا لسمه ژبه هغه خلک کاروي چې خپل مورنۍ ژبه یې هغه که اوار وي، تات وي او کلاک هیره کړې وي، خو بل کومه ژبه یې هم تر دې دمه سمه نه وي یاده کړې. نو دا نو بیا هغه خلک دي چې په یو وخت په دوو چوکیو کې نیم نیم ناست وي. که په کومې بلې ژبې مو د خپلې مورنۍ ژبې پرتله زیات لاس پر وي، نو ډیر په شوق سره په هغه ژبه کې تخلیقات وکړئ. که په کومه بله ژبه کې دومره وارد نه یاستئ، نو بیا په خپلې مورنۍ ژبه کې لیکل وکړئ، خو د خدای دپاره په کومه لسمه ژبه کې د لیکلو هڅه مه کوئ. زه بې شکه د لسمې ژبې مخالف یم، ژبه باید د یو لرغونی میراث نه برخمنه وي. د هغې عمر باید زرګونه کاله وي، ځکه ژبه یوازې په هماغه صورت کې د دې جوګه ګرځېدای شي چې پکې تخلیق وشي. واضح ده چې ژبې بدلیږي را بدلیږي، خو دا تبدیلی داسې وي لکه ونې چې هر کال پاڼې بدلوي را بدلوي. ځینې پاڼې وچې شي او را وغورځېږي، د هغو پاڼو ځای بیا نورې نوې پاڼې ونیسي، خو ونه بیا هم په خپل ځای ولاړه وي. په دې ترس کې کلونه تیریږي او د هر تیریدونکي کال سره دغه ونه لا نوره ځواکمنه، لوی او ښایسته شي او میوه ورکول پیل کړي. زه خپل نظمونه او کتابونه تاسو ته وړاندې کوم. دا هغه میوه ده چې د اوار ژبې په وړه خو لرغوني ونه باندې ټوکېدلې ده. خوبونه ډېری وخت عجیبه وي. بیګا ما هم یو خوب لیدلی، د مرګ خوب، د خپلې مړینې خوب. غرمه وي، تیز لمر وي، ځلیدونکي غرونه وي، زه یم په ټټر په مرمۍ لګېدلی یم، د زخم له وجې سا اخیستل راته قیامت ښکاري. هلته په سنگ کې سین بهیږي، هغه زما له حاله بې خبره، خو زه د خپل وطن په ځمکه پروت یم او له خاورو سره خاورې کیدونکی یم. زمرم خو څوک رانه څه خبر دی؟ زما خخولو لبه دلته څوک راځي؟ پاس په هوا باخه تاویږي را تاویږي، په نږدې دره کې څه شور ماشور دی. هیڅوک زما له غمه نه مري، زما په بې وخته مرګ نه ژاړي، نه مې مور شته، نه ملګری، نه حبیب. د کرایې ساندګری هم نه ښکاریږي. نو داسې په یوه ویرانه واده کې زما د ژوند ډیوه پړقیږي، خو یو ناڅاپه له سنګلوري را درومي د لارویو ډوبیدونکي آوازونه، زما په وګونو کې د خپلې ژبې لفظونه ازانګي کوي. زه په توده ځمکه د مرګ په حال یم، خو دومره دا چې خپل وطن کې یم او هغه زما له حاله ناخبر لاروي په خبرو خبرو کې وړاندې درومي. هغوی د یوې ښکلې ښځې کیسه کوي چې له ټولو خلکو نه احمقان جوړ کړي. د ژوند او مرګ په دروازه کې زما د غږ خسته خسته لفظونه د ژوند اوبه په کندولي کې ښکاري. زما لپاره هم دومره درمل کافی دي. د نورو خلکو ژبې هم د ژوند د اوبو په شانتي د هغوی حق کې دي، مهمې ډېرې. که زما ژبه سبا مري نو ښه ده، زه د نن مړ شمه چې دا نه وینم. ما ته مې خپله ژبه مهمه ده، خلک ته خیر دی دا حقیره غنی. د نړۍ لویو محفلونو کې دی خیر دی که څوک په ژبه نه راولي، زما په زړه کې خوسیږي کنه. زه اکثر داسې وهمونه لرم، زما د قام دغه بچی به ګینی، زما له مړینې وروسته د محمود خسته کلام نورو ژبو ته ژباړي کنه. په مقدر کې زما څه لیکلي، زما اوار، زما خسته خسته کې ژبه. زما ارمان دی چې په خپله ژبه ادب تخلیق کړم، بیا آرام ویده شم. زه په ژوندون او بې پایانه نړۍ هم مین یم، د آدم زویا ستا د عظیمې نړۍ په هرې سنډې زما مینه راځي. هو تر ټولو زیاته مینه لرم د شوروي اتحاد لزمکې سره، خو زما مورنۍ ژبه آوار ده. زه یې مطرب، زه یې شاعر یم، زه یې په ژبه سندرې زمزمه کوم. له چکوتکا تر بالټیکه خورا ټول ځمکه را باندې ګرانه ده. زه به د دغې ځمکې په قدمونو کې د زندګۍ قربانی هم ورکړم. یوازې دومره وړه هیله لرم، له مړینې وروسته د لحد لپاره دوه ګزه ځمکه چې به ماله راکوي هغه د خپل کلي کې راکړي ماله. سکه د کلي ماشومان چې کله زما له شناختې سره ودرېږي، یو بل ته وایي به په فخر باندې، دلته زمونږ هغه رسول ویده دی، د حمزه زوی، زمونږ ویاړ ویده دی. ل خپل کتابچینه په یو غرانی کلی کې یو هلکو چې غختلې لوي روسي جلې سره وادو کړی خو مور او پلار ور سره نه منله. هغه د دې واده سخت مخالفو. داسې ښکارېده چې دا غین جلې هم د کلیوال الک سره ډیره زیاته مینه و، ځکه چې یو ورځ هغه ته یو لیک استولو چې په اواری ژبه کې لیکل شو. هغه زر تر زر لیک خپل مور او پلار ته وخود. هغه اول خو باور نه راته، خو بیا دومره خوشحاله شول چې په هماغه شیبه زوی ته د دې جلې سره د واده کولو اجازه ورکړه. د خپلې کتابچینه د یو ادیب لپاره ژبه هم دومره مهمه وي لکه یو کروندګر ته چې ځمکه مهمه وي. په هره خوشه کې دومره دانی وي چې شمیرل ګران وي، خو که کارګر د تنبلو په شان غلې کینی خپل فصل ته ګوري حرکت نه کوي، نو یو دانه غله به هم ترلاسه نه کړی شي. کله چې فصل تیار شي اول لو کیږي، ګیډي جوړیږي، درمن جوړ شي، بوس او دانې سره بیل کړل شي، بیا دانې اوړه کړل شي، خو خبره دلته نه ختمیږي. اول باید اوړه واغل شي او بیا چرته ډوډۍ پخولو وار را رسیږي. خو دلته په دې ټوله پروسه کې یو خبره باید کله هم هیر نه کړل شي چې کده ډوډۍ ضرورت هر څومره هم ډیر وي، خو ټوله غله کله هم نوی ختمول پکار. کروندګر تل تر ټولو خې دانې د تخم لپاره بیلوي. له لفظونو کار اخیستون کې ادیب هم د یو کروندګر په شانتی وي. خلکوایي یوه ډله ماشومانو یوه ونه پرې کړه او په خاخونو یې چې د خارونۍ کومه ځاله وه هغه یې هم ورانه کړه. پوښتنه وشوه، ونه ای ونه ته هغوی ولې پرې کړې؟ ونې وویل، ځکه چې ما هغوی ته څه ویلی نه شول. له خارونۍ پوښتنه وشوه، خارو خارو ستا ځالۍ ولې ورانه کړه؟ هغې ورته وویل، ځکه چې ما به ډېر شور کولو. خلک خو دا هم وایي چې لفظونه د باران په څیر وي. د لومړي ځل باران د رحمت باران وي، دویم ځل ګټور وي، درېیم ځل غنیمت وي، او په څلورم ځل هم دا باران چې یو وخت رحمت و په لعنت بدلیږي. نور بیا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.